السلام علیکم دا مشال ریډیو دی وخت په پیښور کې دا مازیګر 5 بجې شوې دي. زانی ساجمن بدر سره په دې روانه خبرونه کې هم په دې خبرونه کې بعد قبایلی سیمو خبر پښتونخوا د پاکستان د ځینو نورو برخو د افغانستان په اړه رپورټونه واره تبصرې او شننې هم لرو او د پاکستان ورځپاڼو نن کومو اداریو باندې خپلې لیکنې خپرې کړې دي په کومو موضوعګانې خپلې ادارې خپرې کړې دي د دې نه به خبر شي او دغسې نړیوالو مطبوعاتو په کومو موضوعګانو باندې لیکنې خپرې کړې دي دا به هم واره. خو لومړی د دې سات خبرونه اورو چې زموږ همکار بشیر ګواخې درته وړاندې کوي.
د پاکستان ولسمشر وای د دې کال تر پای پورې به قبایلی سیمو کې روان پوځي عملیات بشپړ شي. په داسې حال کې چې نن پاکستان اعلان کړی چې د تورخم لاره به هغه افغانانو ته بند وي چې ویزې نه لري. افغان چارواکي وایي دا د فشار اچولو یوه طریقه ده او ملګری ملتونه وایي د عراق په فلوجه کې ډېر ماشومان بند پاتې دي او دوی په اړه اندېښنه لري. بشپړ خبرونه. د پاکستان ولسمشر ممنون حسین نن قومي اسمبلی ته په وینا کې ویل چې د دې کال تر پای پورې به قبایلی سیمو کې روان پوځي عملیات خپل ټول هدفونه ترلاسه کړي چې ورسره به د هغه په ادا د پاکستان دننه سوله او ثبات راشي. نوموړي همداراز زیاته کړه چې د افغانستان امنیت د پاکستان لپاره اهمیت لري. افغان چارواکي پاکستان د طالبانو په ملاتړ تورنۍ دوه هفتې وړاندې د افغان طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور په امریکایي ډرون برید کې بلوچستان کې ووژل شو. نوموړي سره د پاکستان شناختي کارډ او پاسپورت هم موندل شوی وو. په داسې حال کې چې نن پاکستان اعلان وکړ چې د تورخم پر لاره به هغه افغانان نه ورپرېږدي چې ویزا ونه لري. افغان چارواکي وایي دا د فشار اچولو یوه طریقه ده. د افغان ولسمشر یوان دواخان مینپال نن مشال رډیو ته وویل چې پاکستان کوشش کوي پر افغان کډوالو د زور زیاتی او لارو بندولو سره له هغه فشارونو څخه پام واړوي چې د روسیو کې د ترهګرو د ملاتړو لړکې په نړیوالو اچولي دي. د هند پر راجستان کې د خیبر پختونخوا له 400 بې درګه شوي ماشوم تر موندل کېدلو وروسته د هغه کورنۍ د هند او پاکستان له حکومتونو غوښتي چې نوموړی د خپل کور ته واستوي. د اسماعیل په نامه د دې ماشوم مور فرزانی نن مشال رډیو ته وویل چې زوی یې په 2014 کال کې هغه وخت ورک شو چې دوی د سیلاب له وجې له یوه ځایه بل ځای ته کډه کوله.
چې بار دا غم زول تا ګورم هم په ماتیریږي چې زه یې بچو ته چیر وړې کړم او دوی کې نظام را اسماعیل جان پکې نه هم په ماتیریږي چې چان یو الوا د فاکیا د یو سارو نه او بچی پران ځای پسې موګي ماتي زما خدای لپاره مال د خپل بچی راول چې په هر ځای کې په هر علاقه کې وي مال د خپل زویراله ماتره والی کی.
تر اوسه پورې معلومه نه ده چې اسماعیل راجستان ته څنګه ورسېد. هغه د هندوستان د مدني ټولنې یوې فعالې پیدا کړې او د فیسبوک له لارې د هغه تصویر په خپرولو سره ویلي چې د راجستان په یوه تڼه کې د پولیسو سره دی. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف کورنۍ وایي په لندن کې د نوموړي د زړه کامیاب عملیات تر سره شول. شپږ شپېته کلن نواز شریف په تیرو 15 کلونو کې دوه وارې د زړه لوی عملیات کړي. د نوموړي لور مریم نواز پرون په خپل ټویټر پیغام کې وویل چې د وزیر اعظم حالت اوس بد نه دی. تمه کېږي چې نواز شریف به په هسپتال کې خوښ شي یوه هفته پاتې او د سفر جوګه کېدو وروسته به پاکستان ته ستون شي. افغان چارواکي وایي نن په غزنی ولایت کې د یو عدالت پر ودانۍ د طالبانو برید کې څلور ولسی وګړي او یو پولیس وژل شوی دي. د غزنی امنی قمندان جنرال امین الله امرخیل ازادي رډیو ته وویل چې حمله کې 15 طالب برید کوونکي تر لوی زیان اړولو مخکې ووژل شول.
هغه مخالفین چې د پاکستان جیران دي او همېش د خلکو وینه تویي او له مختلفو نیرنګونو کار اخلي حتی د ښځو په چادري کې بعضې عملات کوي همداسې ویل کېږي چې دا ترې اوږده د ښځو په چادري کې راغلي او بال نظر د پولیسو درشیګانې اخېستې د غزني ولایت د استناف په محکمه دوی حمله وکړه تهاجمي چې اول یو دلته به غزني کې بې سبا یې هغه سنګچې هم دوی کاروي چې خفقون ورته وایي غږ نه لري د محکمې پیرهدار شهید کړی.
تر اوسه افغان طالبانو په دې حکلات نه دی ویلي. د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو اداره یا یونیسف وایي د عراق په فلوجه ښار کې زرګونه ماشومان د سخت تشدد سره مخ دي. یونیسف وایي دا مهال په فلوجه کې چې عراقي ځواکونه یې له داعش وسلوالې ډلې څخه د بیرته نیولو لپاره پراخ عملیات پیل کړي، 20,000 ماشومان بند پاتې دي. په عراق کې د یونیسف استازی وایي دا اداره په فلوجه کې د جګړې د روان تاوتریخوالي له امله دغلته د ماشومانو د ساتنې په اړه اندېښمنه ده. عراقي ځواکونو چې د امریکا هوایي ځواک او پر مځکه یې کورد ملیشي ملاتړ کوي، د تېرې مئی میاشتې په 13 نېټه له داعش وسلوالې ډلې څخه د فلوجه ښار د بیرته نیولو لپاره هوایی او مځکنی عملیات پیل کړل. فلوجا د عراق لومړنی ښار و چې په 2014 میلادي کال کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې تر خپلې ولکې لاندې راوست. اوکراین نن ویل د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش دوه مشکوک غړي یې نیولې دي. د اوکراین د استخباراتو ادارې په یوه خبر پاڼه کې نن ویل شول چې دواړه نیول شوي کسان د شام دي او پلان یې درلود چې د ترهګرو بریدونو د ترسره کولو لپاره لویدیځې اروپا ته ورشي. امنیتي سرچینو ویلي د داعش وسلوالې ډلې دا مشکوک غړي په شمال ختیځ ښار خارکیف کې نیول شوي، خو د هغوی د نیول کېدو د وخت په اړه څه نه دي ویل شوي. د چک جمهوریت پولیس وایي د جنایتکارو هغه نیټورک یا شبکه یې ویجاړه کړې چې د کډوالو لپاره یې جعلي اسناد جوړول. د پولیسو په وینا دې شبکې کډوالو ته د لیتوانیا اسناد جوړول تر څو له هغې لارې اروپایي ټولنې ته کډوال داخل کړي. په نیول شوو کسانو کې 15 تنه د اوکراین دي او د نورو په اړه تفصیل نه دی واضح شوی. که پر نیول شوو کسانو جرم ثابت شي نو 10 کاله قید سزا ورته ورکول کېدای شي. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه. اوس به زموږ همکار احمد الله تاسو د پاکستان د موسم حال او د پیسو به دروري.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر 105 روپۍ 40 پیسې اخستل کیږي او 105 روپۍ 50 پیسې خرڅول کیږي. ایو ایرو 114 روپۍ 70 پیسې او 111 روپۍ، یو پاوند 155 روپۍ 70 پیسې او 225 روپۍ 50 پیسې، یو عرب اماراتو درهم 28 روپۍ 55 پیسې او 23 روپۍ 70 پیسې، یو سعودي ریال 20 روپۍ 90 پیسې او 23 روپۍ 50 پیسې، یو افغاني 1 روپۍ 53 پیسې او 1 روپۍ 55 پیسې او 290 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ اخستل کیږي او 200 اتا اتیا ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅولې کیږي. او وسط موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د زیارت په ورځ باندې پیښور او بنو په یو نیم ځای کې وریاځي خوري وي او په کوټه کې به اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 120 او کم نه کم 28 ډیګري سینټي ګریډ، په بنو کې به زیات نه زیات 120 او کم نه کم 26، او په کوټه کې به زیات نه زیات 43 او کم نه کم 44 ډیګري سینټي ګریډ وي.
مشال ریډیو تاسو اورئ. د مشال ریډیو خبرونه زموږ په پاڼه په مشال ریډیو .com باندې هم اوریدلی شئ. په روانه خبرونه کې باور د پاکستان صدر ممنون حسین وایي چې ترقی او استحکام د جمهوریت نه بغیر ممکنه نه دی. پولیټیکل چارواکي وایي افغان وګړي د نن څخه د ترخم په پوله به لویزي نشي تیرېدي. او عوامی نیشنل ګوند په کراچۍ کې یو ځل بیا خپلې سیاسي هلې ځلې پیل کړې دي.
دا خلک چې کوم راغلي کوم دهشتګردي دغه پښتنو یاد نه لري، اوس هر پښتون طالب نه دی او هر پښتون دهشتګرد نه، لیکن څنګه دا غیغه سیستم دل جوړ شوی چې موږ خلک بندانو.
په خبر پښتونخوا کې د اقلیتونو استاذي وایي د خپل آئینی حقونو نه بے برخې دي. یو دینی عالم بیا د اقلیتونو د حقونو په اړه وایي
په یو ملک کې مسلمان د برکم حقوق حاصل دي، نو دا رنګي اومدغه فیسیلیټیز او دا حقوق دا یو غیر مسلم طبقه هم حاصل دي ورته.
د مومند ایجنسی بایزو خلک وای د سکولونو د نشټوالي لږې ماشومان د ستکلو نه محروم دي.
برخو زمونه کورونستا او چې کوم بیا هم د سلورم دې څنګه پوری په بخونه دي هغه لا ماستر بل مزدور نیولې دي، ملای ولا مزدور نیولې دي، وغالب دي په کې مو په دې تم نشته.
دا نور رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. مشال ریډیو تاسو سره اوس ورسو د خبرونې لمړي رپورت طرف ته. د پاکستان صدر ممنون حسین وایي چې ترقی او استحکام د جمهوریت نه بغیر ممکن نه دی او د ملک په جمهوری نظام کې دومره مضبوطی پیدا شوې ده چې د مختلفو بحرانونو مقابله کولی شي. د پارلیمان غړې غونډې ته ولسمشر ویل چې راتراګره پر ضد جنگ کې د قبایلي سیمو د بې کوره شوي خلکو قربانیانې د ستاینې وړ دي. په دې اړه نور تفصیل د احمد الله په دې رپورټ کې اورو.
د نوی پارلماني کال په پیل کې د شروع په ورځ د پارلمان ګډې غونډې ته په خپل وینا کې صدر ممنون حسین ویل چې حکومت لا پکار دی چې داسې پالیسیانې جوړې کړي چې نه صرف ملک مستحکم شي بلکې د غریب اولس د خیر ښېګڼې لپاره دې هم ګامونه پورته کړي. د صدر ممنون حسین وینا وه چې په وزیرستان، کراچۍ او بلوچستان کې د امن بحالۍ لپاره د کړې شوي کوششونو ګټورې نتیجې مخې ته را روانې دي.
تر هغې په ضد جنگ کې د قبایلي سیمو بې کوره شوي خلکو قربانۍ د ستاینې وړ دي.
ذکر دا چې د پاکستان د آئین شیخ شپږ پنځوستم تر لاندې هر نوی پارلماني کال په پیل کې د صدر د پارلمان ګډې غونډې ته وینا کول لازمی وي. د پاکستان د خارجه پالیسۍ په حق لا د صدر ممنون حسین وینا وا
هم دنیا کے تمام ملکوں
مونږ د نړۍ ټولو او خصوصا گاونډي ملکونو سره ښې اړیکې غواړو. پاکستان ګڼي چې په دې سیمه کې امن او سوکالۍ لپاره په افغانستان کې امن ضروری دی او دا امن د مفاهمت د لارې راتلی شي. د دې هیڅ فوجي حل نشته.
یاد دی وی چې د پارلمان په ګډې غونډه کې د څلور وانو صوبو گورنرانو نه علاوه فوجي مشرانو، غیر ملکی سفیرانو او نورو اعلی چارواکو ګډون وکړو. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا.
مشال ریډیو تاسو سره د پاکستان پوسټ مشر جنرال لاهل شریف ویلي دي چې روان کال د ملک نه د سخت دریځې د ختمولو کال دی او د ضرب عضب عملیات هم په دې کال کې به سرته رسولی شي او د سخت دریځو پر ضد جنگ کې ترلاسه شوي کامیابیانې به برقراره وساتل شي. د پوسټ مشر وینا وه چې ډرون حملې د پاکستان د سلامتۍ او خپلواکۍ پر ضد دي. نور تفصیل د احمد الله نورو.
نن د شروع په ورځ د پارلمان د ګډې غونډې وروستو مطبوعاتو سره غیر رسمي خبرو کې د پاکستان فوج مشر جنرال راحیل شریف وینا وه چې اپریشن ضرب عضب مکملولو وروستو په فاټا کې به یو داسې نظام جوړولی شي چې کومو خلکو د سخت دریځۍ پر ضد جنگ له وجې خپلې سیمې پرېښودي دي چې هغوی ته په واپس راتللو کې کومې ستونزې رامخې ته نه شي. د فوج د مشر وینا وه چې د قبایلي سیمو اوسیدونکو ته یقین دهانی ورکړې شوې ده چې د اپریشن ضرب عضب د خاتمې وروستو وسلوال به د دغه سیمو مخه ونه کړی شي او په شمالي او جنوبی وزیرستان کې د ترقی عمل په تیزی سره روان دی. د جنرال راحیل شریف وینا وه چې روان کال د ملک نه د سخت دریځۍ د خاتمې کال دی. د دفاعي چارو کارپوه خادم حسین د فوج د مشر د دې بیان په حق لوایي چې په ملک کې د روانو عملیاتو په وجه تر څه حده وسلوالې ډلې خو کمزورې کړې شوې دي.
ترهګرۍ چې کوم زوړ نیټورک وو د تحریک طالبان پاکستان او د لشکر جنگ وی او د اسلامک موومنټ اف ازبکستان تر حده پورې ځای په ځای چې هغه کوم شپړ جال جوړ کړی وو هغې ته لږ ډېر زیان خو رسېدلی دی. خو چې کله دې ته تاسو وګوري، کله یو فکر موجود وي او د هغې سره تړلي تنظیمونه موجود وي او د جنگ معیشت موجود وي، نو دا امکان هر وخت پیدا کېږي چې دا یو بشپړ جال جوړ کړی شي او بیا د دې ریاست په ضد او د سیمې نورو ریاستونو په ضد جنگ شروع کړي. نو دا خبره کول چې شاید ترهګري یا انتهاګري په دې ریاست کې ختمه شوه، نو هغه په دې حواله کتلي چې آیا د ترهګري یا انتهاګري فکر شته که نشته. دویم دا چې هغې سره تړلی معیشت موجود دی که نه دی موجود.
د ډرون حملو په حق له جنرال راحیل شریف وینا وا چې دا د پاکستان د سلامتۍ او خپلواکۍ پر ضد دي او په هیڅ صورت کې به برداشت نه کړی شي. د فوج مشر وینا وا چې دا قسمه پیښو له وجې د پاکستان او امریکا ترمنځ اړیکې متاثره کېدای شي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونا
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے. د خیبر پولیټیکل چارواکي وایي چې افغان وګړو ته د سفری اسنادو په لړ کې ورکړې شوې نیټه ختمه شوې ده او د نن سهار نه هغه افغان وګړي چې سفری اسناد یا پاسپورت او ویزه ورسره نه وي نو ترخم په دروازه پاکستان ته نشي ننوتلی. دی وایي یوازې اسناد لرونکي کسانو ته د تګ راتګ اجازه ورکوي. په دې اړه نور تفصیل د فرهاد شینواری په دې رپورت کې.
د خیبر پولیټیکل چارواکو نن سهار مشال ریډیو ته ویلي دي چې د جون وړومبۍ نیټې نه به په تورخم پوله د بغیر سفري اسنادو افغان وګړو ته په تورخم دروازه پاکستان ته د راداخلېدو اجازه نه ورکوي. دوی وایي تیر ماښام د اف سي ځواک په تورخم کې په لاوډسپیکر باندې اعلانونه وکړل چې د مئی په یو دیرشمه نیټه د پاکستاني چارواکو لخوا ورکړای شوې اخیری موده ختمه شوې ده او اوس یوازي هغو افغان وګړو لپاره تورخم دروازه د تګ راتګ اجازه ورکوي چې پاسپورت او ویزه ورسره وي. پولیټیکل انتظامیه وایي چې دوه ورځې وړاندې ورته افغان سرحدي چارواکو خواست کړی وو چې د را روانې روژې میاشتې لپاره دې دغه نیټه وغځوي، خو تر اوسه ورته د اسلام آباد نه لا په دې اړه څه نه دي ویل شوي او دغه امر به برقرار وي. د تورخم پولیټیکل چارواکي وایي چې د نن سهار نه د کسټم، امیګریشن او نور سرکاري دفترونه او تجارتي مرکزونه خلاص دي، خو بیا قانوني سفري اسناد نه لرونکي ځینې کسان د پولې هغې غاړې ته رایسار دي او پاکستان ته نشي راداخلېدی. یاد دې وي چې د مئی په لسمه نیټه د پاکستان او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ په تورخم کې د پولې دې غاړې ته د خاردار تار لګولو په سر د راپورته شوې لانجې له امله 15 ورځې د تورخم لاره تړل شوې وه او دواړو خواوو ته په زرګونه خلک رایسار وو او ناروغه خلک یې د مشکل سره مخ شوي وو. چې بیا وروستو د مئی په 14 نیټه په اسلام آباد کې افغان سفیر عمر زاخلوال د پاکستانی پوځ مشر راحل شریف سره ولیدل او دغه د تورخم دروازه یې خلاصه کړه. چارواکي وایي چې په تورخم پوله د ورځې خواوشا 6000 کسان تګ راتګ کوي او په میلیونونو روپو تجارت پرې کیږي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
د فرهاد شینواری په ریپورت کې تاسو اوریدل چې د تورخم په دروازه به اوس هغه کسان سفر کولی شي چې ځان سره پاسپورت او یا ویزا ولري. د افغانستان د ولسي جرګې سنی غړي او افغان کارپوهان بیا وایي د پاکستان حکومت افغانانو ته د ویزې په اجباري کولو هڅه کوي چې د ډیورنډ کرښه رسمي کړي. دوی وایي افغانان له ویزې پرته کولی شي تر اټکه سفر وکړي، خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د ستونزې د هواري لپاره له ډیپلوماټیکو لارو جدي هڅې روانې دي. اجمل تورمان یې نور تفصیل درکوي.
د پاکستان لخوا د ډیورنډ کرښې نه د تیرېدلو لپاره افغانانو ته د ویزې اخیستنې د جبري کولو په غبرګون د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړي او د چارو کارپوهان وایي دغه هیواد هڅه کوي چې په دې ډول افغانستان د ډیورنډ کرښه په رسمیت وپیژني. د ولسي جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیسیون غړي آریان یون د سه شنبې په ورځ په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل چې له دې سره د افغانستان او پاکستان اړیکې لا پسې خړېږي او د لویو سیاسي، اقتصادي او ټولنیزو ستونزو امکان برابروي.
افغانستان حکومت یو ډول فشار راولي تر څو دوی د ډیورنډ کرښه په رسمیت وپیژني. افغانستان او د پاکستان په منځ کې چې کوم خط پروت دی، ډیورنډ دا زموږ رسمي سرحد نه دی او موږ هیڅکله دا په رسمیت سره نه پیژنو او دا د افغانستان خاوره ده. کله د افغانستان وګړي د تورخم نه اخوا ته پیښور او دې علاقو ته ځي، د خپلې خاورې ته ځي، دوی هیڅ ډول ویزې ته ضرورت نه لري.
په افغانستان کې د پاکستان سفارت شاوخوا 2 اونۍ مخکې وویل چې نوموړي هیواد ته د ترهګرو د ورتګ د مخنیوي په هدف د مې تر وروستۍ نیټې وروسته یو افغان هم ویزی پرته د تورخم له پولې تیرېدل نشي. خو د چارو کارپوه او د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو پوخانی وزیر سلیمان لایق وایي د پاکستان دا کار یو دښمنانه اقدام دی. دی وایي پاکستان کله هم نشي کولای چې د ډیورنډ کرښه د دواړو هیوادونو ترمنځ د رسمي پولې په توګه پر افغانانو ومني.
دا د پاکستان یو دښمنانه او غیر طبیعي اقدام دی. که پاکستان وغواړي له افغانستان سره خپل سرحدي مسایل د ویزې له لارې او د خپلې خوښې مطابق کنټرول کړي، دا یو خیال دی او دوی به کله هم دا توفیق ترلاسه نه کړي چې د تورخم دغه کرښه کنټرول کړي.
د ډیورنډ معاهده د 1993 کال د اکتوبر په 12 نیټه د امیر عبدالرحمن خان او سیر هنری مورتمور ډیورنډ ترمنځ لاسلیک شوه او د ډیورنډ کرښه یې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د پولې په توګه په نښه کړه. په ولسي جرګه کې د خلکو استازي آریان یون وایي چې دغه معاهده نوره د اعتبار وړ نه ده، ځکه 100 کاله یې پوره شوي دي. له ډېرې مودې وروسته د ډیورنډ د کرښې د رسمي کولو خبرې په داسې حال کې مطرح کېږي چې پاکستان د جون د میاشتې له لومړۍ نیټې راهیسې پرته له ویزې هیڅ افغان ته له تورخم څخه دا وختلو اجازه نه ورکوي. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی وایي چې د دغه ستونزې د هواري لپاره له ډیپلوماټیکو لارو جدي هڅې روانې دي.
افغان دولت د پاکستان د ویزې د اخیستلو په برخه کې چې افغانان ورسره مخ دي، له خپلو ډیپلوماټیکو لارو اقدام کوي. په پاکستان کې د افغانستان سفیر په جدي ډول د دغه ستونزې د هواري لپاره هڅې کوي.
د
پاکستان دغه اقدام د ګڼو افغانانو له تندو غبرګونونو سره هم مخ شوی دی. دوی له افغان حکومت غوښتي چې دغه ستونزه ژر تر ژره اواره کړي. هاشم احمد اقبال او فواد اکبري د دوشنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې دغه ستونزه کیدای شي د ډیورند د دواړو خواوو د اوسیدونکو د اړیکو د پرې کیدلو لامل وګرځي.
د مشال رادیو د زیارت تورزی 19 پروګرامونه
مشالونه
په پاوکم یو لس بجو
تاندې هلی
په پاوکم دو بجو
د مشال په نوم
په اته منټه د پاسه دو بجو
د مشال ترنا لاندې
په دوه نیمو بجو
روخانه مستقبل
په پاوکم سلور بجو
هارون بچا هنری ګړې
په اته منټه د پاسه سلور بجو.
مشال ریډیو تاسو ته د عوامي نېشنل ګوند سند څنګه مشر سېنېټر شاهي سید ویلي دی په کراچۍ ښار کې د عملیاتو نرستو امنیتي وضع ښه شوې ده. دوی یو ځل بیا خپلې سیاسي هلې ځلې پیل کړې دي. نوموړي زیاته کړې ده چې د ګوند مرکزي دفتر باچا خان مرکز یې هم پرانستل دي. محمد عمران یې نور حل راکوي.
د کراچۍ باچا خان مرکز کې د ګوند ماسلینو د سازمان پختون سټوډنټس فیډریشن د نوې کابینې نه سوګند پورته کولو دستورې پر مهال مشال ریډیو سره په ځانګړې مرکه کې شاهي سید ویل چې دوی نه یوازې باچا خان مرکز یو واری بیا پرانستو بلکې اوس به دوی په باقاعدګۍ سره دلته ناشته هم کوي.
یو سیستم دی، یو تنظیم دی او زمونږ یو عین دی. زهره دغه مطلب زمونږ وارډونه دي، زمونږ جلې ده، زمونږ صوبه ده، زمونږ مرکز دی. نو دا خو دشمن خواهش کړي چې ختم کړي دي یا کم کړي دي، لیکن نه، موږ د حالاتو مطابق اوس نن بیا ماشاءالله ګراوند سیټ دی صحیح دی. اوس موږ باچا خان مرکز هم کولا کړی دی، دلته راځو پر ناستم کوو.
سینیټر شاهي سید وایي چې په کراچۍ ښار کې پښتنو ته د شناختی کارت او پاسپورت ترلاسه کولو ستونزې شته، چې لویه وجه یې هغه خلک دي چا چې د پښتنو په جامه کې دلته بدامنی خورا کړې وه.
دا خلک چې کوم راغلي کوم دهشتګردي دي، پښتنو یاد نه لري، اوس هر پښتون طالب نه لري او هر پښتون دهشتګرد نه لري، لیکن چونکې د هغې هغه سیستم دلته جوړ شوی چې موږ خلک بدنامي.
دغه دستوري ته د وینا پر مهال د عوامي نېشنل ګوند د سند څانګې عمومي سکتر یونس بنیري وویل چې پښتون ځوان اوس باید د یویشتمې صدۍ تقاضي وپیژني، د ساینس او ټکنالوژۍ د لارې د نوي دور د ننګونو مقابله وکړي. د ذکر ده چې ښار کې د امنیت خرابې وضعې له کبله عوامي نېشنل ګوند نه یوازې خپلې سیاسي هلې ځلې محدوده کړې وې، بلکې باچا خان مرکز یې هم بند کړی و، کوم چې څو کاله پس روان کال په 12 مئی پرانستی شو. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
دا محمد عمران رپورټ تاسو ورې داس بلار شو. 400 ته د 400 سردریا بش پکلن اسماعیل چې په 2014 کال کې د خپل مور او پلار نه به درک شي وو، اوس د فیسبوک للارې د غماشوم د خپل کورنۍ لیدلې دي. دی وایي چې اسماعیل دا مهال د هند پر راجستان ګنگا نگر کې په یو پولیس سټیشن کې دی او مور پلار یې غوښتنه کوي چې د پاکستان حکومت دې ورسره دې لړکې مرستې وکړي. نور تفصیل د شبیر احمد جان په دې رپورت کې اورو.
خوشا دوه کال وړاندې د 400 صدریا بې درکه شوی شپږ کلن ماشوم اسماعیل پلار ظفر علي وایي چې 2010 سیلاب کې کور ړنګ شوی و، نو زیاتره وخت د کرایه کورونو کې تروي او 2014 کې هم په دغه ورځ باندې دوی د یو کور نه بل کور ته کډه کوله چې اسماعیل ترې بې درکه شو.
ما دا کور نه کډالو بیا چې پیره مې نه ماشوم نو ما بیا هلې ځلې وکړو خو اعلان نه وکړو په جماعتونو کې ماشوم پیدا نه شو. سالم په صدریا کې کشتی پرې خو جنگیری پورې ما کشتی وکړو دې مرستو نو بیا مې وبو کې کشتی پرې خو کله مول وینم ما شوم بو سپورو شت کړي سپی بابا کې راتل دا مل کټی مټی دا سو پکې روزه ته دل لامبو زون پکې په خپل لامبو والي دا پدې سره دا کې څه پکې یانو په ارش کې وګړې دم په هر کال ما شوم پکې پیدا نشو ته ځانګړي دی پورې بیا
دا چې سوره ځوان دی د دوی د کورونې خلکو په فیسبوک باندې د دې د بچی تصویر ولید چې ورته لیکلو چې د هند راجستان صبح کې د دوی ما شوم په تاڼه کې موجود دی.
جی دا وی په فیسبوک باندې ورکو ته نو دا بیا دا تصویر چې ونه دا چې ما ولید نو بس زما ځل کې دغه شما ولیکه دا خو زما بچی دی دا اسماعیل دی دا زما زوی دی. ما هغه تصویر داغې نه راسن کړو د چا په لاس باندې او هغه ما نه ته یوړو تانه ته مې یوړو چې هغوی ته ما ووینو هغوی ما ته چې دا خو تا له ولیکه مونږ سو د دې پروګرام کوو هغوی اسلام آباد ته رینګ وکړو تانه والا داس یادی کی چتا زله مو پسی او چوره پہاڑ ہلا تو او پسی پیڑا او چوره تو تبھی بشر لا میری تیرے نری سیوا دی تصویر نہ نہ دنیا جون نہ نفات کو نہیں تو سوزے کم
بل خود دغه ماشوم درک لگاولو کی حل زله کون کی ہم نے دغه کوٹ ترنو مقامی خبریال او سماجی کارکن محبوب علی مشال لیڑو توئی
کیلا خبر منگو چت کو نو پتہ دوران کی ماته د نیو دلی نا چدینو ام ٹیلی فون اکڑے شو او نیو دلی کی چدینو دا خارجہ پالیسی کونسل نا چدینو الیاس نظامی صاحب چدینو غ ٹیلی فون کو دا غینہ بات چدی نفیس زکریا صاحب چدینو دا غی پترو باندے خبر راغی مختا فلپ ٹیلی ویژن والا ٹیلی فون نو اکڑل دا پاکستان خارجہ پالیسی نے پک ٹیلی فون شو دا ماشوم چ ہر زکی بینو منگ بہ انشاءاللہ راولو او خپل مور پلار سره بہ ملاو
د اسماعیل مور فرزانہ وای چ دا ماشوم دا بے درکه دورتا سخت تکلیف رسیدلی دی او باید حکومت دوی ته په هر حال کې خپل زوی را واپس کړي
چې بار دا غم زول ته ګورم په ماتيري کې چې زه یې بچو ته چیر وړې کړم او دوی کې نظام را اسماعیل جان پکې نه غم په ماتيريږي چې چان یو الوا د فاکیا د یو سالو نه او بچی پران ځای واپس موګي ماتي زما خدای د پاره مال د خپل بچی راول چې په هر ځای کې په هر علاقه کې وي مال د خپل زوی را لې ماتري والے کې
بل خو د اسماعیل نه هم وای چې تیر دوه کال راسي ډېر درونه ورپسې وکتل
دو کال مونگ لکھا نو منڈی ہوا تر دپڑان گرا پورے تر دے افتخار جگڑا دیا پور لاڑما سپین جماعت پورے سپین جماعت نشا تھا اخوات پسی سو پیرے لاڑم دے ٹیشن کو دولت پوری تا سو پیرے لاڑم دا ٹول ملک نو پسی ماؤ قتل خدے دلو مڑو نشوی خدای دې سر رګو نشلی کی دې تا ډا ټیکو نشلی بس دا کمې سودا یو دا کمې فکرې چې
دا یادونه وړ دا چې دغه ماشوم د مور پلار وینا تر مخه دوی دوه کال وړاندې هم مقامی د چرسدې پړنګو پولیس ټانه کې اف آی آر کړو او دوی ته پولیس چارواکو هم باور ورکړی دی چې په سرکاري کچا د دوی د ماشوم را پیدا کول لپاره دوی هلې ځلې کوي لګیا دي شبیر احمد جان مشال ریډیو پېښور
مشال ریډیو تاسو ورې اوریدونکو د مشال ریډیو د خبرونو نه پستا د مخام د شپږ بجو نه تاسو په دې سپو باندې د ډیوی ریډیو خبرونې اوریدل شي او دا چې نن د ډیوی ریډیو ایجنډا صدای کوم پروګرامونه او رپورټونه لري دا وخت را سره د ډیوی ریډیو نه د واشنگټن نه زمون همکار افتخار حسین د ټلیفون په کرخه دی افتخار کتا سما غږ اور نو اوریدونکو ته د ډیوی ریډیو د پروګرامونو نننې ایجنډا وایي
مننه کوم تاسو نه د ډیوا ریډیو چې کوم غټ خبرونه دي اول به دا وایم د پاکستان لخوا د افغانستان سره په ګډه پوله په تورخم باندې د بارډر مینجمنت یا د ګډې پولې انتظام دغه ترتیب لاندې چې دوی کوم نوي ګامونه پورته کړی دي افغانستان راتلونکي خلکو لپاره به ویزې په کار وي نور کاغذونه به دوی خي د هغې د وجې نه ډېر کم خلک پاکستان ته راغلي دي او ډېر مشکلاتو سره مخ دي او په زرګونو خلک دغلته کې اوس دې نو هغه انتظار کوي په دې باندې به د پولیسو د دواړو خواو څخه د ډیوا راډیو زمونږ خبريالان غږیزه او ویډیوي دواړه رپورټونه وړاندې کوي د خلکو مشکلات څه دي په دې باندې د قام پرسته پښتنو مشرانو غبرګون څه دی دویم بیا دا چې د پاکستان او افغانستان اړیکې څرنګ دي دا وخت کله چې ملا منصور د افغان طالبانو پخوانی مشر په بلوچستان کې وژل شوی دی چلنکاران به خبرې کوي هله وی پروگرام کې به هم په دغه موضوع باندې چې د پاکستان او افغانستان اړیکې د افغانستان طالبانو سره د امن خبرې مخ په وړاندې کوم چیلنجونه دي په دغه اړه باندې به خبرې کیږي د سره بجټ چې کوم دی د پاکستان بودیجه کلیزه د کال 2014 لپاره به وړاندې کیږي په دریمه نیټه نو په هغه باندې د قبایلی سیمو د خیبر پښتونخوا او په پښتنو ګرد دغه سیمه کې چې څومره دي د دوی تمې څه دي او د ترقی لپاره دوی آیا سمره خوشبینه دي چې دوی ته کومې پروژې ورکول کیږي په نړیوالو خبرونو کې د فلوجا عراق خار او په رقا سیریا شام کې د داعش پر ضد جګړه په دې باندې به رپورټونه او مرکه چې دي نو خپل اوریدونکو ته وړاندې کوو په فیسبوک باندې زمونږ ډېر ښه ویډیوګانې دي چې یو پکې به زیاده کمه د ترهګرۍ کوم اثرات دي د پښتو په موسیقي باندې د سی ډي په کاروبارونو باندې خوندور رپورت په د فاروق فراق صاحب موجود دی
سمدر انډیرا مننه افتخار حسین د معلومات را کولو او دونکو مشال لیډیو تاسو اوره د مشال ترنا لاندې
دا داویداری غلط هغه چې د شګردي مکمل ختم
افغانان څو به شک چوه
ډیره سخت را باندې تیر یا هر څه
ته یې مسلسل تعلیمي ادارې بندي
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د پاکستان نه زمونږ صدر یو فهرست دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اورېدلای شئ.
مشال ریډیو تاسو سره اوس په خبرو کې د ماسیګر پنځه نیمې بجې شوې دي. د بشیر ګواښ نه بلند خبرونه وورو.
د پاکستان ولسمشر ممنون حسین نن قومي اسمبلی ته په وینا کې ویل چې د دې کال تر پایه پورې به قبایلي سیمو کې روان پوځي عملیات خپل ټول هدفونه ترلاسه کړي چې ورسره به د پاکستان دننه سوله او ثبات راشي. په داسې حال کې چې نن پاکستان اعلان وکړ چې د تورخم پر لاره به هغه افغانان نه ورپریږدي چې ویزه ونه لري، افغان چارواکي وایي دا د فشار اچولو یوه طریقه ده. د هند پر راجستان کې د خبر پښتونخوا له 400 بې درک شوی ماشوم تر مندل کېدو وروسته دغه کورنۍ د هندوستان او پاکستان له حکومتونو غوښتي چې نوموړی دی خپل کور ته ورولي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف کورنۍ وایي په لندن کې د نوموړی د زړه کامیاب عملیات ترسره شول او تمه کیږي چې هغه به یوه هفته وروسته پاکستان ته واپس شي. افغان چارواکي وایي نن په غزنی ولایت کې د یو عدالت پر ورداني د طالبانو برید کې څلور ولسی بګړی او یو پولیس وژل شوی دی. د غزنی امنیت قمندان جنرال امین الله مرخیل ازادي رادیو ته ویلي چې حمله کې 15 طالب برید کوونکي تر لوی زیان اړولو مخکې وژل شول. تر اوسه طالبانو په دې حق لا څه نه دی ویلي. اوکراین نن ویل د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یادایش دوه مشکوک غړي نیولې دي. د اوکراین د استخباراتو ادارې په وخت پر کړي خبر پڼې کې ویلي چې دواړه نیول شوي کسان د شام دی او پلان یې درلود چې د ترهګرو بریدونو د ترسره کولو لپاره لویدیځې اروپا ته ورشي. او د چک جمهوریت پولیس وایي د جنایتکارو هغه نیټورک یا شبکه یې ویجاړه کړې چې د کډوالو لپاره جعلي اسناد جوړول. د پولیسو په وینا نیول شو کسانو کې 15 تنه د اوکراین وګړي دي.
لند خبرونه د بشیر ګواښ نوورې د لوسو په اسلام آباد کې د رفت انجم نه وورو چې پاکستان زن رسمانو په خپل اداریو کې سلیکلې دي.
مشرق پرسپان په خپل ادارې کې لیکي چې د پاکستان قومي اقتصادي کونسل د کال 2014 مولسم د پاره د 1.5 اویا ارب روپے ترقیاتی بجټ منظور کړي چې پکې 1.5 ارب وفاق او 1.5 اتیا ارب روپے د صوبو د ترقیاتی بجټ لپاره مختص کړي شوی دي. پرسپان لیکي چې دا اولنی ځل دی چې په قومي اسمبلې کې د بجټ د اعلان مخکې کابینې د بجټ منظوري ورکړه. خو د دې کال بجټ به هم د تیرو کلونو بجټ په شان وي. ادارې وایي چې اولس دا تمه لري چې هغوی ته به له حکومت لخوا په امروزه سیزونو سبسډي کریشی. عوام امید لري چې په بجټ کې به ټیکسونه نه لګولې کیږي او نه به ګرانی زیاتیږي، خو هر بجټ کې دا دواړه وشي. ادارې زیاتوي چې سږکال راتلونکي بجټ نه به هم مخکې د پېټرولي مصنوعاتو قیمتونه زیات کړی شي چې د کوم له وجې به نه صرف د ترانسپورټ کرایه نه زیات شي بلکې نور سیزونه به هم ګران شي. ادارې وایي چې موجوده حکومت په خپل دور اقتدار کې یو بل بجټ به د عوامو لپاره وړاندې کوي، خو په هغه کې د عام ولس څومره خیال ساتلی شوی دی د دې اندازه به د بجټ وړاندې کېدونه پس لګولې شي. خو حکومت د خپلو دعوو باوجود په اقتصادي او معاشي میدان کې لاتر اوسه پوری څه کامیابی ترلاسه کړې نه دي. اداریه اخر کې وایي چې حکومت له پکا دي که ټیکسونه نشي کمولی نو ګرانې کابو کولو لپاره دی په سرکاري نرخ نامو عمل درآمد یقیني جوړ کړي او په دې کې صوبایي او ضلعي حکومتونو له خپل کردار لوبول پکار دي. دې تر څنګه حکومت د خپل اضافي خرچې کمې کړي او د اولس په خیر ښېګڼه دي ولګولې شي. جنگ ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې د امریکا پر ډرون حمله کې د افغان طالبانو امیر ملا اختر منصور د وژنې او د نوي مشر والا د ټاکنې وروسته د ګل پورس د پاکستان او افغانستان منځ په سفارتي کې چړومبه رابطه وشوه چې پکې په دې خبر اتفاق وکړل شو چې افغان امن عمل تسلسل به په هر صورت کې برقراره ساتلی شي. ورځپاڼه لیکي چې پاکستان د مشکلاتو باوجود په افغانستان کې د امن لپاره خپل کوششونه کوي، خو د افسوس خبره دا ده چې دواړو ملکونو تعلقات ښه نه دي او په مختلفو موقعو د یو بل پر ضد بیانونه ورکوي. په کار خدا ده چې دواړه ګاونډي اسلامي ملکونه د یو بل لاسونه جوړ شي چې په سیمه کې امن راشي او دواړه ملکونه ترقي وکړي. ورځپاڼه لیکي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارت د 2 ارب ډالر کروڑ نه زیات نه دی. په کار خدا دا چې دواړه هیوادونه خپل منځي تجارت زیات کړي چې د دواړو غاړو ولسونو ته روزګار زیات موقع په لاس ورشي. رسپانه په آخره کې لیکي چې پاکستان او افغانستان له پکار دی چې خپل ځمکه د یو بل پر ضد استعمالېدو ته پرېږنه دي، نه صرف تر هغه خاتمه بلکې د سیمې د امن او خوشحالۍ لپاره په ګډ سره کوششونه وکړي، ځکه چې د دواړو ملکونو ګټه په امن کې ده.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
الجزیره ټلویزیون په پاکستان کې د امریت جمهوری حکومت په اړه لیکنه خبره کړې ده. بل خوا رایټرز خبری ایجنس په افغانستان کې بد امنۍ او تک د کډوالو حالاتو په اړه لیکنې کړې دي. د دواړو لیکنو ځینې نورې برخې درته د یوې لنډې دمې وروسته وړاندې کوو. الجزیره ټلویزیون په خپل ویب پاڼه لیکي په پاکستان کې په 2008 کال کې د اتو کالو پوځي مشرواله واک یو جمهوری حکومت ته انتقال شو. دا په پاکستان کې په دریم ځل یو پوځي حکومت خپل واک جمهوری حکومت ته سپارلې و. مقاله د 2008 کال د انتخاباتو په اړه لیکي چې د یادو انتخاباتو لپاره د کمپاینونو پر مهال تر ټولو بده پیښه په 2009 کال کې د پیپلز ګوند مشر بېنظیر بوټو وژنه وه. د بېنظیر بوټو د وژنې وروسته د واک واګې د هغه خاوند آصف علي زرداري لاسته ورغې. مقاله لیکي خو بیا په آصف علي زرداري د درغلیو د تورونو وروسته د بېنظیر بوټو سیاسي حریف او د مسلم لیگ نون ګوند مشر نواز شریف ته په واک کې د راتلل لپاره لاره هواره شوه. د مقالې په خبره که څه هم نواز شریف یو مثالي سیاستوال نه و، خو د پاکستان په دریو صوبو کې د اکثره خلکو لپاره ځکه مننونکی و چې له درغلیو نه پاکه د یو سیاستوال په سترګه ورته کتل کېده. الجزیره ټلویزیون لیکي د بېنظیر بوټو د وژنې وروسته د پاکستان خلکو لپاره نواز شریف یوازې یو باوري قومي لیډر پاتې شوی و. بلخوا رایټرز خبری ایجنس لیکي د بخښنې نړیوال سازمان د نهې په ورځ په یو رپورټ کې ویلي دي چې په تیرو دریو کالونو کې په افغانستان کې د جګړو له وجې د هیواد دننه د افغان کډوالو په شمېره کې ډېر زیاتوالی راغلی دی او دا شمېره دوه چنده لوړېدو سره 1.2 میلیونو ته رسېدلې ده. یادې ادارې خبرداری ورکړې دی چې د ژوند بنیادي سهولتونو نه لرلو له وجې د افغان کډوالو ژوند ته خطر پېښېدلی شي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي په دې وروستیو کالونو کې د نړیوالو ادارو پام او مرستې نورو هیوادونو ته د ورکولو وروسته د زیاترو افغانانو ژوند سخت شوی دی. مقاله لیکي په 2014 کال کې د افغانستان د نړیوالو ځواکونو د وتلو وروسته په دا هیواد کې بد امنۍ زور اخیستی دی او په 2001 کال کې د امریکا په ملاتړ ځواکونو لخوا طالبان د واک لري کولو را په دې خوا دا مهال په افغانستان کې طالبان ډېر مضبوطه شوي دي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
په سویټزرلند کې نن د نړۍ د تر ټولو اوږد د ریل ګاډي ټنل پرانستا کیږي. چارواکي وایي چې د پرانستی په دستوره کې بعد د مختلفو هیوادونو مشران ګډون کوي. یاد سرنګ چې ګوتارډ ټنل نومیږي په $12 جوړ شوی دی. نور تفصیل د یوې لنډې دمې وروسته. په سویټزرلند کې د دنیا تر ټولو ستر او ډونګي ریل ټنل یا سرنګ جوړ شوی دی. دا سرنګ چې ګوتارډ بیس نومیږي 500 کیلومتره اوږدوالی لري او 2.3 کیلومتره ډونګی دی. دا سرنګ د شاوخوا 30 اربع ډالر انفراسټرکچر پروژې برخه ده. د دې پروژې مقصد د شمالي او جنوبي اروپا ترمنځ د غرونو په لړۍ الپس کې د مسافرو تګ راتګ او د سامانونو وړل راوړل تیزول دي. الپس په اروپا کې د سترو غرونو تر ټولو لویه سلسله ده. ګوتارډ بیس سرنګ په 1900 کالونو کې جوړ شوی دی او $12 خرچه پرې راغلی. د سویټزرلند چارواکي وایي چې د سرنګ د جوړېدو پر مهال په تعمیراتي کارونو کې 9 تنه مړه شوي هم دي. چارواکي زیاتوي چې سږ کال د حتمی تجربو وروسته به د دې سرنګ نه د ورځې 225 سامان وړونکي او 65 مسافر وړونکي ټرینونه تیریږي. د سویټزرلند د ترانسپورټ وفاقي ادارې مشر ویلي دي د سرنګ دا پروژه د دوی د شناخت یوه برخه ده. چارواکي وایي په تیرو وختونو کې به د لفت په غرونو کې د تیرېدو لپاره ډېرې ورځې لګېدې. چارواکي زیاتوي چې په دغه غرونو کې په 1902 کال کې لومړی ریل سرنګ جوړ شوی و او اوس د دې ټنل جوړېدو سره به خلک په 1900 منټونو کې تیریږي. په دې ټنل کې به ریل ګاډي زیات نه زیات په 1 ګنټه کې 2.5 کیلومتره رفتار سره د تیرېدو جوګه وي. په دنیا کې د ریل دویم لوی سرنګ په جاپان کې دی چې شاوخوا 350 کیلومتره اوږدوالی لري.
په دریم نمبر بیا د فرانس او برتانیا ترمنځ 50 کیلومتره اوږد د ریل سورنګ دی چې د نړۍ تر ټولو لوی بین الاقوامي ټنل دی. دغسې چین او سپین هم بیا په هغو هیوادونو کې راځي چې پکې د اوږدې فاصلې د ریل سورنګونه دي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
مشال ریډیو تاسو ته د پاکستان د یو شمېر سیاسي او مذهبي ګوندونو اتحاد دفاع پاکستان کونسل په بلوچستان کې د ډرون بریج چې پکې د افغان طالبانو مشر ملا اختر منصور وژل شوی وو پر ضد د مظاهرې اعلان کړی دی. سو کال وړاندې جوړ شوی دغه اتحاد د یوې اوږدې چپتیا وروسته په داسې حال کې بیا فعال شوی چې د ډرون بریج پر سر د واشنگټن او اسلام آباد اړیکې اغېزمنې شوې دي. په دې اړه د عبدالحی کاکړ دا رپورټ اورو.
په دفاع پاکستان کونسل کې شاوخوا ډیر شګوندونه چې پکې زیاتره مذهبي دي شامل دي. دغه اتحاد هغه وخت جوړ شو چې کله په 2011 کال کې په افغانستان کې میشت ناټو ځواکونو د پاکستان پر دوو فوجي پوسټو برید وکړ. له دې پیښې وروسته اسلام آباد د ناټو لپاره د سامان وړلو لاره بند کړه او دفاع پاکستان کونسل د هیواد په کچه لاریونونه پیل کړ. خو چې کله واشنگټن پر دې پیښه بخښنه وغوښته او د پاکستان او امریکا تعلقات عادي شو نو دفاع پاکستان کونسل هم خاموش شو. خو اوس چې په بلوچستان کې د سوي امریکایي ډرون برید پر سر د واشنگټن او اسلام آباد ترمنځ اړیکې خرابې شوي، دفاع پاکستان کونسل بیا را فعال شوی او د دې اتحاد مشر مولانا سمیع الحق په وینا دوی به د ډرون بریدونو پر ضد د راتلونکي یک شنبه پر ورځ مظاهره کوي.
موږ اوس په اوله مظاهره ده په اتوار پر ورځ په اسلام آباد کې. موږ خیال لرو چې رمضان کې ډېر مشکلات دي، لیکن کوشش وکړو چې رمضان کې هم دا سلسله جاری وي.
دفاع پاکستان کونسل د احتجاج دغه فیصله د دوشنبه پر ورځ د یوې غونډې پر مهال وکړه. مولانا سمیع الحق غونډې ته د وینا پر مهال پر حکومت تنقید وکړ چې د ډرون برید چې پکې د افغان طالبانو مشر ملا اختر منصور وژل شوی وو پر ضد یې له واشنگټنه احتجاج ونه کړ. خو نوموړي د فوج مشر جنرال راحیل شریف وستایلی چې د پونا د بې پایلټ الوتکې په حمله سخت غبرګون وښودلی. د مولانا سمیع الحق لخوا پر حکومت تنقید او د فوج ستاینې ته په کتو سره د دفاع چارو پوه عائشه صدیقه په شان ځینې پوهان فکر کوي چې دفاع پاکستان کونسل د ریاست په اشاره یو ځل بیا فعالیت شروع کړی دی.
دراصل اس کا مقصد یہ ہے کہ
یہ اصل کی دوی دا پیغام ورکبل غواڑی چې لمون سره دغه سکوتونه شته چې منظم هم دی خو هم بل لورته دا تاثر هم ورکوي چې دوی د ریاست په لاس کې نه دی بلکې خپلواک دی او دوی غواړي چې له طالبانو سره خبرې وشي او ډرون بریدونه وترول شي
یا ډرون اٹیک جو ہے وہ نہ ہو.
خو د سیاسي چارو پوه ډاکټر حسن عسکری بیا وایي چې دفاع پاکستان کونسل د فوج حکومت ملاتړ نه لري بلکې د واشنگټن او اسلام آباد ترمنځ له رامنځته شوي کړکېچه ګټه پورته کول غواړي.
د پاکستان حکومت د ډرون برید په اړه یو دریځ خپل کړی دی او وایي په کار نه ده چې حمله وشي ځکه له دې سره د سولې عمل له منځه ځي. نو له دې ماحوله په ګټه پورته کولو سره دفاع پاکستان کونسل فکر وکړ چې راځي موږ هم یو څه فعالیت ښکاره کړو. دوی چې کومه خبره کوي هغه د پاکستان حکومت او پوز هم کوي. موږ تل لیدلې چې کله هم حکومت او پوز یو خاص سوچ خپل کړي نو دوی له دې په ګټه اخیستو سره پکې د ځان لپاره لارې لټوي. دوی له حکومت یا پوز سره مخامخ ټکر نه وهي سربېره پر دې چې پر ځینو خبرو یې ورسره اتفاق نه وي.
کاڅه مولانا سمیع الحق په خپل هم دامنی چې پر د تور دی چې دفاع پاکستان کونسل د فوج یا استخباراتي ادارو په اشاره جوړ کړی خو د پونه د خبره بیخي ناسمه ده.
مجبور فوج نه کوي او سیاستداران نه راپاسي. ما ته وخل کوي چې دوی پسې شاته ایجنسۍ دي نو ما د ایجنسو کار خو شاته نه دی کمینو را مخامخ دي چې مخکې دي چې موږ ته چې څه غواړي موږ اسم هغه مقصد دی ملک بچکول غواړو او که دی ملک بچکول غواړي نو راځي زموږ کمانډ دي زموږ پټ تلین پاتې کېږي په دفاع کې موږ ټول شرمېږو خو فوج زموږ قیادت کوي او مخې ته ځي نو موږ به کوشش کوو کون ورپسې شي.
اوس چې دفاع پاکستان کونسل د ډرون بریدونو په اړه د احتجاج نوې لړۍ اعلان کړي ډاکټر عائشه صدیقه او ډاکټر حسن عسکری فکر کوي چې شاید د دوی فعالیتونه د پاکستان په داخل کې یو څه اثر ولري. البته د دوی په وینا دا به امریکا د سیمې په اړه خپلې تګلارې بدلولو ته مجبور نه کړي.
سندره خو ژوند دی او ژوند سندره ده.
خو اوس نه ډول شته نه اتڼ شته.
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه وي.
د موسیقۍ استادان په څه حال دي؟
واډونه ملاو شوي دي او دلته چولې کارتم نو بد لګي کنه.
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30,000 روپۍ پر منت به غوته ورکو.
پر هر څه سربیره هلې ځلې روانې دي. ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې.
د رباب مقابله او پای کې زما په پوزیشن راغې.
دوی د سولې له پیغام سره راغلي.
د هنر لارې د تشدد نه لري لارې.
پر دغو او ورته موضوعاتو اونیز خبرونه هارون باچا هنری گڑے هر پنجشنبه یا زیارت د مازیګر پر سلورو پجوندی بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپخین پر دو نیمو بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو.
مشال رادیو تاسو ته د پیښور په یو ځای هوټل کې د ټولنې د یووالي او د اقلیتونو د حقونو په حوالې سره یوه دستوره شوې چې پکې سکانو، اندوانو او مسیحیانو ګډون درلود. دی په دغه دستوره کې د حکومت غوښتنه وکړه چې اقلیتونو ته ټول هغه حقونه او اسانتیاوې ورکړل شي کوم چې د پاکستان په آئین کې دوی ته ورکړل شوي دي. نور تفصیل د خالد خان په ریپورت کې.
دا یورپین یونین په مالی مرسته یو غیر دولتي موسسې دغه دستوره جوړه کړې وه چې د پیښور او خیبر پښتونخوا د بیلابیلو اقلیتي استازو نه علاوه ګڼ شمېر مسلمانانو پکې هم ګډون کړی و. دا پیښور د سیکرور ولی یو مشر رادیش سنگ ټونی وویل چې د دوی مشران د کلونو راسې په خیبر پښتونخوا او قبالي سیمو کې آباد دي، خو بیا چې کله د یو شان حقوقو خبره کیږي نو دوی ته هغه ټول حقوق نشي ورکولی کوم چې د دوی آئینی او بشری حق تے.
زمونگا خو چھے کم عبادت گاہ دی اسا پورے آزاد نشو، نو انسان بسا آزاد شکا نا بلڈنگز بانے اسا پورے قبضہ دا، اور زمونگا چھے کم ایجوکیشن لگا دے آگے بانے اسا پورے قبضہ دا، آگے کم مونگلا کوٹا سسٹم ہے خود دے، کوٹا سسٹم سم مطلب دے مونگا دے پاکستان شہری ہو.
دا شان د هندور ولی مشر هارون سرابدیال اول پکار دا چې د پاکستان هر هغه اداره کې اقلیتونو ته نمائندگی ورکړي شي کوم کې چې د هیواد د پاره تګلار جوړیږي او د پرمختګ کارونه او نور اسانتیاګانې ورکول کیږي.
ہر اگر ادارہ چاہے پالیسی ساز دے اگر مائنارٹی کمیونٹی کا پارا سہل چلی کئی لے گیا دے پلاننگ یا ریفارم کئی لگا دے اگر فاٹا کے دے اور نیشنل یا پروینشل گورنمنٹ کے پاغذ کے ٹرو ریپرزینٹیشن آف نان مسلم پاکستانی اگر انشور کو پکا دے.
پادغه دستوره کې ناس مولانا غوث الکبیر چې د پیښور یو مدرسه کې معلم دی وایي چې اسلام د امن، رواداري او برداشت سبق ورکوي.
کو په یو ملک کې مسلمان د برکم حقوق حاصل دي، کو هغه د شناختی کارت په حواله سره دي، نکاح د فارم په حواله سره دي، یا د صحت او تعلیم د حصول په حواله سره دي، نو دغه رنګي عمدغه فیسیلیټیز او د حقوق د یو غیر مسلم طبقه هم حاصل دي ورته.
دا یادونه دا چې پاکستان کې او بیا په خصوصي توګه خیبر پښتونخوا کې لګکیان په تعلیمي ادارو کې د خپل زده کوونکو لپاره د داخلي کوټه او بیا سرکاري نوکرو کې د آبادۍ په مناسبت خپل برخه زیاتول غواړي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو د زیارت تورزی 19 پروګرامونه.
مشالونه
په پاوکم 11 بجو،
تان دی هلی
په پاوکم 2 بجو،
د مشال په نوم
په 8 منټه د پاسا 2 بجو،
د مشال ترنا لاندې
په 2:30 بجو،
روخانه مستقبل
په پاوکم 4 بجو،
هارون باچا هنري غړې
په 8 منټه د پاسا 4 بجو.
مشال ریډیو تاسو ته په پاکستان کې د یو زیرو شیو د اختر کولو پریکړه بیا د ځند ښکار شوې ده. وفاقي حکومت وایي چې ای بعد خبر پښتونخوا د شهادتونو نه بغیر د اعلان نه کولو کوشش کوي، خو صوبایي عالمان بیا وایي که حکومت د شریعت او سنت مطابق ګامونه پورته کړي نو په هیواد کې به په یو ځای روژه او اختر کولو باندې اتفاق پیدا شي. نور تفصیل د رفت انجم نورو.
د نهي پورس په پیښور او کافحال کې د مذهبي چارو وفاقي وزیر سردار محمد یوسف په مشرۍ کې د مقامي رؤیت هلال کمیټي مشاورتي غونډه وشوه چې پکې په یو ورځ د روژې او اختر په حقله خبرې اترې وشوې. په دې موقع سردار یوسف وویل چې د حکومت او رؤیت هلال کمیټې ترمنځ د رابطو کمی دی کوم چې به ختمول شي او په دې اړه به قانون سازي هم کولی شي. سردار یوسف زیاته کړه چې د جون په 15 نیټه به د زونل او مرکزي کمیټو غونډه په یو ځای رابلل شي او د قرآن او سنت مطابق به عالمان فیصله کوي.
اس سلسلے میں
چستا سلخوا کم شہادتوں راشی ندی لڑکے با منگ خپل کوشش کو او مرکزی کمیٹی تبادہ درخواست کو چتا سو انتظار وکڑی او ترکما چد دے زائن شہادتوں نوی تللی نو مرکز دی طرحی اعلان نہ کوی
اعلان نہ فرمائے.
خبل خواد مسجد قاسم علی خان خطیب مفتی شہاب الدین پوپلزی مشال ریڈیو تو وے چ خیبر پختونخوا لخوا د 1300 کالو راسی مرکز ته تجویزونه ورکړی کیږي خو حکومت ورتا اهمیت نه ورکوي. د نوموړي په وینا چې مرکزی رؤیت هلال کمیټې لپاره سه قانون سازی او ضابطه کا نشتا کوم لوجه چې د روجې او اخترونو منځلو کې د وفاق او صوبو ترمنځ اتفاق ناراضي.
خبره دا چې دا چې د کیفیتي علماء چې دي د دې سره اختلاف خو نه دي خو اتفاق چې دی هغه سره شریعت مطابق حکومت اقدام وکړي موږ به سره اتفاق وکړو. دا چې کوم موږ کمی خبرې ته وربلیم کړی دي او کمی ولا لیکلي ور کړی دي او حکومتي ادارې هم د دې نه خبر دي او وزارت هم د دې نه خبر دي هغه باندې عمل وکړي شي نو اوس هم ډېر ښه امکان شته دغه راتلونکي رمضان لپاره د اتفاق کوم.
یاد دې وي چې په پاکستان کې د یوې مودې راهیسې په 22 ورځو خلک روژه نیسي او اختر کوي. رفت انجم مشال ریډیو اسلام آباد.
مشال ریڈیو تاثر اس بلاڈ شو مومند ایجنسی تھا مومند ایجنسی پبائسو سی مکی خلق وائی چی دغلتا د سکولوں ډیر کمی دی او زیاتره ماشومان د تعلیم نه بے برخی دی. دغه سی بیا د پیښور 400 نورسی مو کې دی وای چې د بایسو زیاتره خلک میشت دی او غیلته د تعلیم غټی لیدل دي نو چې خپل سیمو تراغلی دی باید چې دی ته خپل سیمو کې هم تعلیمی ادارې جوړ کړل شي. نور تفصیل د شانواز ترګزین اورو.
د محمود ایجنسی د بایزو د سیمې زیات ولس په خور 400 او نور سیمو کې میشت دي. د ولس وای په سیمه کې سکولونه رنګېدل دي او چې کوم سکولونه روغ دي استادان پکې حاضر نه لګوي. حاجی زیارت ګل اتمر خیل وای
څنګه موږ چې موږ تر کې نه سکول او نه تعلیم او ځان دې خلک راځي ټول بچي په دا وخت خپل بچي په نه هم لسم کې سبقونه وایي برخو موږ نه کولونه تا او چې کوم بیا هم د ټول عمر دې څنګه په پوری سبقونه دي هغه لا ماستر بل مزدور نیولې دي مولای ولا مزدور نیولې دي وغالب دي په کې نور په دې تم نشته.
بیا مې د ملک نادر منان کو داخل سره خبرې وکړو نو هغه وویل چې ډیر واري حکومتي تعلیمي ادارې ته ویلي هم دي چې سکولونه او سړکونه دي ورته بیا ودان کړي.
مېن خبره مو دار چې تعلیمي سره دا هغه د نش برابر دا تعلیم مسله دا چې د دې خپل وخت دی یو سټیج دی کې دې سټیج نه خبره واوري نو به تعلیم نه کیږي بس موږ د مجبورۍ نه په خبره یا په ځینو سټیج د علاقو کې پراته یو.
دا شاندارې ملک سنوبر خان بایزي وویل چې د هغوی ماشومان که په وطن دي نو تر د 15 جمعات پورې د لرو پروتو سکولونو نه سبق وای بیا لوی سکولونه نشته نو په خبره ته را لیږي.
په اخر کې 15 لس کلی یو قوم دی نو به څنګه به داخله کلا شي واپس او هغه به ته بحال شي. دا کوم نقصان چې زمون وطن ته رسیدي نو دا په دغه وجه باندې رسیدي چې تعلیم نشته.
خو ملک سلطان بایزي وویل چې کله ولس کلو ته راستانه شول نو حکومت به سکولونه جوړ کړي. په کار ده چې دغه خلک کورونو ته راشي نو حکومتي ادارې به هم سیمه کې ترقیاتي کارونه پیل کړي.
کوم علاقه کې چې خلک نشته دي هغه کې سکول مران دي او هغه چې جو کې شو ولا لا چې تاسو کې نو چاله کارو کې تو خو نشته دي کنه د خلک به کې هغه جوړ دي.
بل خو د تعلیمي محکمه محمد ایجنسی چارواکي وای چې رنګیدل سکولونه الله هم اوران پراته دي او په خوایزو او بایزو کې د هاي سکولونو ضرورت هم شته دي او زیاتوي چې دغه ریپورت د فاټا سیکریټریټ تعلیمي محکمه سره شریک کړي. شانواز ترغزی مشال ریډیو محمد ایجنسی.
امن مینا او رورولی
پښتانه او خدایي خدمتګاری
ایا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د دروغو گواهی لپاره د یو لیست خاوري لپاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکارې دي؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشر په بدل چې دا زم خاورې سي حاکم پاتې شوی دی چې غالب
دي.
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني
وای که مونږه دا جدوجهد خدای خدمتګار ونه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته نن به تا دې او ټاک چرته
هل ته بادشاہ خان مال یو کافی الګ په دې لیکل کوم ما خو سبق نه دی ویلي په پښتو مړه ته بابا یان سپه خواره زایا کولی
د هر څه د مشال ریډیو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس
اوریدونکو سوالار شو د یو بل ریپورت طرف ته د بنو سیدونکو وای چې یو طرف ته ګرمي زیاته شوې ده او بل طرف ته ورته د بجلی محکمه بجلی نه ورکوي دی وای چې په سلی رښتو ګنټو کې دو ګنټه هم بجلی پوره نه وي دی وای چې له یو شمېر مشکلاتو سره مخ دي او باید چې حکومت دا مسلې هوارې کړي نور تفصیل د عمر دراز سر ناورو
بنوسیان وایي چې په څلور ویشتو ګنټو کې ورته یوازې دوه یا درې ګنټې بجلی هم په وقفو وقفو میلاویږي چې د ګرمۍ د لاسه یې ماشومان او زنانه د ښار په وړو وړو کورونو کې د ګرمۍ نه بد حاله دي اسماعیل خان وایي
بانی شي کیم بوره حال ده چې په پاکستان شوی په یو ځای شا دمره بوره حال نه وي لکه امیر په چوبیس ګنټې شي امیر بایس ګنټې لوډ شیډنګ دا او دوه ګنټې نشته بجلی روکای خو په دوه ګنټې شا داسې دو دس منٹ بجلی ٹرپ شی وہ دس منٹ بجلی وی نہ دے میر فریجی نہ چلے جی مش پہ فریجے سے ایڑو ایبو دا ہر تشایدہ سے وی لکا چیرے میرتا دے چاہی شی وی
نوریاز خان وائی بجلی نشتا او ٹول خلق خو دا شمسی او بیٹری وز ہم نہ لاری چزان لپارا سا متبادل جوڑ کری
دیر خال جنے تنگ دی چی دس تاریخ نمو بیخی ولٹیج کٹ کرلو خالی دے شمسی ولٹیج دی پابند گزارا کاؤں پدا گرمی سے دے شمسی دی پی ایس آر سڑا مخانے بھی نہیں دا غریب خال چی پدا غکی میں تنگ کے ریشے پاکے کے ریشے خشت شاستے جی ایک تا دیر سخت تکلیف تا
دا بنو یو بلو سے دون کے محمد نور دا بجلی لوڈ شیڈنگ پاڑا وائی
میر حکومت دا اپیل کائے چی میر دغی شمسی تای سر کری دی بجلی بلی نا پرے کائے ویغی باوجود دا بجلی نشتا خاص کر پسیٹی شای نشتا کر پا کر بندار یہ میٹر دا وہ پیسے پرے کائے پلاس منٹا بجلی آنر پرے دائی غریب سڑائی بسک کائے بختوار خوش شمسی تواس ہو رسی مشمون چی کیم دی آد گرمی نا چغیری
کلامو چې په دې اړه د بنو وابډا محکمې سره تماس ونیو نو د محکمې یو اهلکار اقبال خان وویل
سیټی سیو بزنس ګانټ ټیلر شټینګ نو کام دا اور سرا اور سرا د یکم نه نگاګه پر رمضان دے پر ریلیف یا ور کوي نو شټینګ په دا ناکام شي د سیټی د خپل پر همیش کوشش دا کوي مر یکم نه انتهای کام شي تو فکی گورنمنٹ دا پالیسی دو چیارا کی میں لکینا لسٹ آف فرض کیا الائن لاسس کام یو ریکوری کے جے مطابق اور ریکوری ساون کے جے مطابق میں سٹے ہم ریڈ شیڈنگ کمائی
دا بنو سے دون کی دولت نا غخت نے کڑی چپ دے سخت گرمی اور روان روزے میاشت لپارا دے دا لوڈ شیڈنگ دورانیا یا وقت کم کڑی شی عمر دراز وزیر مشال ریڈیو بنو
چارواکو
جواب نہ
سرکار
پروگرام کے دا گل او نہ پورز
مشال ریڈیو تاثور اور عید ان کو اس بد اخبروں نے پاخر کے زلبیاد بشیر کو اخن لینڈ خبر نہ وورو
د پاکستان ولسمشر ممنون حسین نن قومی اسمبلی ته په وینا کې وویل چې د دې کال تر پای پورې به قبلي سیمو کې روان پوځي عملیات خپل ټول هدفونه ترلاسه کړي. هغه ادعا وکړه چې ورسره به د پاکستان دننه سوله او ثبات هم راشي. په داسې حال کې چې نن پاکستان اعلان وکړ چې د تورخم په لاره به هغه افغانان نه ورپرېږدي چې ویزا ونه لري، افغان چارواکي وایي دا د فشار اچولو یوه طریقه ده. د هند په راجستان کې د خیبر پختونخوا له 400 څخه به درک شوی ماشوم تر مندل کېدو وروسته د هغه کورنۍ د هند او پاکستان له حکومتونو غوښتي چې نوموړی د خپل کور ته ورستون کی. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف کورنۍ وای په لندن کې د نوموړی د زړه کامیاب عملیات تر سره شول. شپږ شپېته کلن نواز شریف په تیرو 15 کلونو کې دوه واره د زړه لوی عملیات کړی دي. تمه کیږي چې نواز شریف به په هسپتال کې خوښه یوه هفته پاتې او د سفر جوګه کېدو وروسته به پاکستان ته ستون شي. افغان چارواکي وای نن په غزنی ولایت کې د یو عدالت پر ودانۍ د طالبانو برید کې څلور ولسی وګړي او یو پولیس وژل شوی دی. د غزنی امنی قماندان جنرال امین الله مرخیل ازادي رادیو ته ویلي چې حمله کې 15 طالب برید کوونکي تر لوی زیان اړولو مخکې له منځه یوړل شول. تر اوسه طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. اوکراین نن ویل د اسلامي دولت وسطواله ډلې یا داعش دوه مشکوک غړي نیولې دي. د اوکراین د استخباراتو ادارې په یو خبر پاڼه کې راغلي چې دواړه نیول شوي کسان د شام دی او پلان یې درلود چې د ترهګرو بریدونو د ترسره کولو لپاره لویدیځې اروپا ته سفر وکړي. او د چک جمهوریت پولیس وایي د جنایتکارو هغه نیټورک یا شبکه یې ویجاړه کړې چې د کډوالو لپاره یې جعلي اسناد جوړول.
اوریدونکو هم دې سره زمونږ نننې خبرونه ختم شوې. تاسو په دې موجونه د ماخام د شپږ بجو نه د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه اوریدل شي. هم دې سره زنی ساجمل د خبرونو ویان بشیر غواخ او تکنیکی همکار جانتن سره د ټولو همکارانو درنه اجازه غواړو. خوشاله اوسئ. د الله پامان.